مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دیبل خبري غړې کوم به حمزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم د خبرونی په لومړی نیمای کې تاسو ته د پاکستان افغانستان په اړه شمیر پټون او شننې در خبرو د خبرونی په دوم نیمای کې اونیز خبرونه سندري او جادوګری لرو خو تر هغه وړاندې د دې خبرونه ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټول اول په مخره د خبرونو سټه پتا په کوټه کې د نامعلوم وسلوالو په ډول 102 پولیسواله وژل شو دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وايي افغان حکومت له طالبانو سره مذاکرات ته نږدې دي او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال له هیوادونو غوښتنه کړې چې د خپل اندېښنو لامل دي د ایران اټومي تړون ته نقصان نه رسوي. تفصیل په کوټه کې د ناسرګند وسلوالو په ډزو دوه پولیس والا وژل شوي او یو ټپي شوی دی. پولیس وایي دا پیښه نن سهار د کوټې په ډبل روډ اکرم هسپتال ته نږدې هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه پولیس والا له خپلو کور نه په ساده کالو کې په موټر سایکلو باندې دفتر ته روان و. د عیني شاهدینو په خبره وسلوال د ډزو وروسته په موټر سایکل په تیښته بریالی شوی دی. وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي دي. د پیښې پلټنې او په پیښه کې د تورنو کسانو د نیولې هڅې هم پیل شوي دي. تبریز مواری لاچا ندا منلی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي چې د امریکا د تیر کال نوی افغان ستراتیژي په نتیجه کې افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته نږدې دی. پرون په نیویارک کې خبریالانو ته د هیلی د بیان د هغو رپورټونو پر مهال مخې ته راغلی چې ګواکې روانه اونۍ د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د طالبانو استازو د سولې مذاکراتو د بحالولو په باب خبرې کړې دي. نیکی هیلی وویل
The US policy on Afghanistan
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسی کار ورکوي. موږ په ډراماتیک ډول حالت تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلارې څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوی.
نیکی هیلی ویل چې افغان چارواکو د ملګرو ملتونو استازو ته ویل چې د امریکا د تیر کال د نوې ستراتیژۍ په نتیجه کې داسې ویني چې طالبان آماده دي او د مذاکراتو په لور روان دي. هیلی ویل افغان مشرانو د ملګرو ملتونو له پلاوي وغوښتل چې په پاکستان فشار راوړي چې په خپله خاوره دي طالبانو ته پناه ځایونه ورکول بند کړي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. په عین حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو واری بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي او له هغو هیوادونو سره د اړیکې پرې کړي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. د چهارشنبې په ورځ د سولې په تړاو د مدني ټولنو ښځو او ځوانانو د مشاورتي ملي کانفرنس پای غونډې ته د خبرو په وخت ولسمشر غنی وویل نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړو چې د افغانستان د ستونزې د حل په خاطر لومړی له پاکستان سره هر اړخیزه سوله غواړي. پاکستان لا د نوموړي د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. اخوا په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر زاخلوال وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې اوس هم ترنګلتیا ده چې د لرې کولو لپاره دوی هڅې کوي. پرون په پېښور کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې پس له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ښاغلي زاخلوال وویل چې بیا هم خو اړیکو ته خوشبینه دي.
یو څه د منفي لورې ته لاړې تیر یوې میاشتې یوې نیمې میاشتې میرحیز ما هڅه دا ده چې ډېر رانه خرابې نه شي. زه خپله خوشبینه یم چې انشاءالله ډېر به نه خرابېږي رانه، مګر د لا ډېر زیات بهتروالي او لا ډېر زیات ښه والي ضرورت ورته لیدل کېږي. هغه د بې اعتمادۍ فضا چې د لا تروسه شته.
نوموړي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د واپسي په اړه له پاکستاني او چارواکو سره به رابطه کې دي. پرون د جنوبي وزیرستان پټنګ کې د دریو مسودو قبایلیانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې په سیمه کې په زرګونو خښ کړ شوو ماینونو د پاکولو سمدستي بندوبست وکړي. د جرګې ګډونوالو د دې غندنه وکړه چې د هغو ماینونو د پاکولو ذمهواري څوک نه اخلي چې په سیمه کې د انساني ژوند لپاره یو ګواښ دي. په دې اړه جرګې ته ورغلي مخکینی بریګیډیر قیوم شیر مسعود مشال ریډیو ته وویل
مسجد په اتفاق دا وویل چې د ریبیلیټیشن مطلب پته نشي کمی غواړي کې وړ کې جن کې خدونه ساړي محفوظ نه وي کنه. یو مين دا بعد خبر روسی چې څوک په ماین وراته دی یا شهیدون شول یا لوستینه او په پری دی کنه. موږ آرمی تا ویای چې دا علاقہ د موږ د پورا صفاکو
په جرګه کې وویل شو که د دوی حکومت غوښتنې د دوی نه منلینو ته په اسلام آباد کې به پر امنه احتجاج کوي. د د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو اتحادیه له وفاقي حکومت غوښتي چې په سیمه کې د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو پر مهال د دوی پېټرول پمپونو ته د اوختي نقصان تاوان دی ورته ورکړي. پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبرې غونډې په وخت وویل شول چې په شمالي وزیرستان کې اوس هم ټول پېټرول پمپونه بحال نه دي او دوی له سخت مالي تاوان سره مخامخ شوي. دوی وایي چې وفاقي حکومت دې د دوی لپاره یو پیکیج اعلان کړي، خو وفاقي حکومت لا د دې غوښتنو په جواب کې څه نه دی ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتیرش له هیوادونو غوښتنه کوي چې د خپلو هغو اندېښنو له امله د ایران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ته نقصان نه رسوي چې په منځني ختیځ کې د تهران د غیر اټومي پوځي فعالیتونو په اړه لري. د جنوري په 18 ګوتیرش په یو بیان کې ویل چې هغه مسلې چې له اټومي تړون سره نېغ په نېغه تړاو نه لري، پکار ده چې په لړ کې له تعصب کار وانخیستل شي چې دا ډول موافقه او لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. نوموړي وویل دغه تړون د اټومي وسلو د نه خورېدو او ډیپلوماسۍ په برخه کې یو مهمه کامیابي ده چې په سیمه ییز او نړیوال امنیت کې یې رول لوبولی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې د امریکا پوځ به په راتلونکي کې هم په شام کې موجود وي چې دا ډول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا سر راپورته کولو مخنیوی وکړل شي. پرون په سټانفورډ پوهنتون کې د خبرو په وخت ټیلرسن ویل چې امریکا به په دې هم کار کوي چې د شام کورنۍ جګړه ختمه شي، د سولې کامیاب پروسې ته ورسیږي، بشار الاسد له واکه لرې شي او په دغه هیواد کې د ایران نفوذ محدود کړي. نوموړي په دې خبره زور راوړو چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه به د پخواني صدر باراک اوباما غلطي نه تکراروي چې کله په 2011 سم کال کې عراق نه امریکایي ځواکونه وستل. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته مليها امیرزاده وړاندې کول. په کوټه کې نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس عسکر وژل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي په افغانستان کې له طالبانو سره خبرو اترو ته تر بل هر وخت ډیره زمينه برابره شوې ده. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې خبرو اترو ته کښېني. د پاکستان سلګونا دینی عالمانو د اسلامي پونتون تر سارانه لاندې د ځانمر ګبریدونو پر ضد فتوا ورکړې ده، خو د یاد پونتون مشر وایي دا فتوا یوازې د پاکستان لپاره ده.
موږ چې کومه اشاره ده ورته، هغه موږ اشاره ودې ته ده چې د پاکستان چې کوم ماریږي حالات، موږ بل ځای تش کړی نه دی، نو مطابق منشن کړی دی، موږ صرف خپل د ملک خبره پاره کړې ده.
د جنوبي وزیرستان مسعود قبیلې مشرانو په سیمه کې د ماینونو د نه پاکېدو پر ضد جرګه کړې ده.
میګواړي کې وړ کې جنکې خدونه ساړي محفوظ نه وي کنه، خبر روشي چې څوک په ماین وراته دی یا شهیدون شول یا لوسینا او پخې پرې دي کنه.
د خبر ایجنسی چارواکي وایي د جنوري له 1.5 نیټې به افغان وګړي پر تورخم کمپیوټري پاسپورت ښکاره کوي. د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو ریډیونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن سهار په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن سهار په ډبل سړک باندې رامنځته شوې ده. کسان تر پېښه کولو وروسته په تېښته کې بریالي شوي دي. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړو، خو هغوی تر اوسه پورې د ټلیفون لاری نه دی را سره ملګری سوی. اوس به د خبرونی پاتې نور موضوعات ته ولاړ سو. څنګه چې ایوب ترین پر ټلیفون راسي نو موږ به تاسو سره تازه معلومات شریکو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د افغانستان حالاتو ته خوشبيني شودلې ده. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې حالات خبرو اترو ته نږدې شوي دي. په دې اړه ریپورت وروسته اورو. ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه راغلی دی او یې سره خبرې کو. ایوب ترین، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. کاوریدونکو ته د دې نننۍ پیښې په اړه تاسو معلومات ورکړي.
ډېر مننه بروال صاحب. د نننۍ پېښه نن سهار د پاکستان په وخت شاوخوا 3 بجې وخت رامنځته شوه، کله چې د پولیسو درې غړي پر خپلو موټرسایکلانو باندې د کورو څخه د خپل دفتر په لور روانو چې ناڅاپه پر ډبل روډ باندې و اکرم هسپتال ته نږدې ناصرګند وسلوالو کسانو پر دې باندې ټکان وکړل او په نتیجه کې دوه پولیس والا چې دي هغه وژل شوي دي او یو ټپي شوی دی. ټپي دا وخت د سیول هسپتال په ټراما سنټر کې داخل دی چیرې چې ډاکټرانو د هغه د وضع سمه نه ده ښودلې. پر دې مهال ایس ایس پی نصیب الله چې دی هغه خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا یو هدفي وژنه ده یا ټارګټ کیلینګ دی او دوی د پیښو وروسته په دې پیښه کې د تورونو یا مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر دمګړې پورې د دې وروستۍ پیښې په ذمواري په غاړه اخیستې ده.
داسې نه ده معلومه چې دغه وژل شوي او ټپي پولیس کسان د کوم ځای دی.
وروستی معلومات دا دی چې دغه د پولیس شو دا د پولیس په بی آر پی کې دی یا د پولیس ریزرو پولیس چې دی په هغه کې دی او دوی د کانک دشت او جل مکسی اوسېدونکي دی. دوی دلته د کمانډو ټریننګ وو په هغه کې دی د تربیې لپاره راغلي وو او دوی سهار وختي د کور څخه د دفتر په لور روان وو د خپل چیر چې به دوی نن د ورځې خپل کار شروع کوي. دل د اورېدونکو لپاره زه دا هم وایم چې پر دغه ځای باندې نږدې لس ورځې له مخه هم دغه ډول یوه بله پېښ شوې وه. په هغه کې یو پولیس والا وژل شوی وو او یو بل ټپي شوی وو او دوې ورځې وړاندې په کلي کمرانی کې یو ټریفیک پولیس چې وو هغه هم په دغه ډول یوه پېښ کې وژل شوی وو. خو تر دمګړې پورې په دغه ډول پېښ کې چې کوم تورن کسان دي یا چې کوم وسله والې ډلې دي که څه هم حکومت وایي چې دا دوی هڅه کوي چې ونیسي خو تر دمګړې پورې په دغه پېښ کې تورن کسان نه دي نیول شوي.
مننه. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین وو چې تاسو ته هلته د نننۍ پېښې په اړه معلومات وړاندې کول.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې په افغانستان کې حکومت له وسلوال طالبانو سره خبرو اترو ته نږدې شوی دی. نیکی هیلی پرون په نیویارک ویلي چې په افغانستان کې له وسلوالو سره خبرو اترو ته تر بل هر وخت اوس زمینه برابره شوې ده. احمد شیبر په دې اړه نور حال راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې په سرعت د افغانستان وضعیت په بدلېدو دی. نیکی هیلی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي کار ورکوي. موږ په ډراماتیک ډول هلته تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلاره څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوي. نیکی هیلی زیاته کړه چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ وي او په دې برخه کې د امریکا د اسانتیاو د برابرولو اړتیا نشته خو د دې خبرو حمایت ته ضرورت شته چې واشنگتن به ملاتړ کوي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تګلاره دا ده چې د افغانستان د شخړې لپاره به وخت نه ټاکي او د افغانستان له حکومت سره به کار ته ادامه ورکوي تر څو ښکاره نتیجه ترلاسه شي. نیکی هیلی چې د اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پلاوي سره کابل ته تللې وه امریکا ته تر ستنېدو وروسته پرون ناوخته خبریالانو ته دا هم وویل چې په کابل کې حکومت دې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. پر پاکستان د فشار او په افغانستان کې د سولې خبرو ته د امید خبره. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا هم ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه د سولې په برخه کې کله هم دومره د پام وړ هڅې په افغانستان کې نه وې شوې. د دې لپاره چې د افغانستان د سولې غوټه په پاکستان کې ده نو که پر پاکستان نور فشار راشي هم له ایډیالوژیک اړخه او هم له سیاسي او امنیتي پلوه پاکستان به مجبور شي چې خپل چال چلند بدل کړي او مجبور به شي چې د ترهګرو او تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان تل دا خبره رد کړې ده چې په خپل خاوره کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل تر څو چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي افغان ټولنه به دا احساس کوي چې خوندي نه ده. نیکی هیلی دا ونه ویل چې څرنګه فشار پر پاکستان راولي خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا واک لري چې پر هیوادونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي.
په هینال کې افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوال طالبانو غږ کړ دی چې د سولې خبرو اترو ته کښېني. نوموړي پرون په یو ونډ کې ویلي چې د ده په وینا که افغانان وي نو دی خپل واک ګاونډي هیوادونو ته نه ورکوي. د ولسمشر اشرف غنی د دې څرګندونو په اړه له کابل زموږ همکار یوسف ځدران رپورټ راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې بین الافغانی خبرو ته حاضر شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله د له هغو هیوادونو سره اړیکې پرې کړي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. ښاغلی غنی له طالبانو وغوښتل چې نور خپل اختیار د ګاونډیو په واک کې ورنکړي او د سولې خبرو ته حاضر شي. د ترورستان د لستوني له مار سره تشبیه کړل او ویل چې که پاکستان د ترورستانو ساتلو ته د پای ټکی کېنږدي دغه هیواد ته به ښه پیغام ونه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې افغانستان ته د وحشت خپرولو لپاره راځي وبوژل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې په ترکیه کې د طالبانو د 5 غړو او د ولسمشر اشرف غنی د 2 سلاکارانو ترمنځ د سولې د غیر رسمي خبرو راپورونه خپاره شول چې وروسته بیا دواړو لورو رد کړل. له دې سره چې د سولې خبرې د 2 کلونو رئیس په ټپه ولاړې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس له دې یوه ورځ مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره غیر رسمي خبرې پیل شوې دي. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د تورېستي ډلو پر وړاندې د قاطعیت خبره کوي، که طالبان د تورېستي ډلو د ملاتړو څخه ځانونه بیل نه کړي، د دې ډلې لپاره به ښې نتیجې ونه لري.
د جګړې دواړه لوري، که افغان حکومت ته یا وسلوال مخالفین او په ځانګړې توګه د طالبانو ډلګۍ چې پاکستان او ځینې نور ګاونډي هېوادونه حمایت کوي، که چیرې د وخت د نازکو شرایطو په نه درک کولو سره خپلو جګړو ته دوام ورکړي، نو فکر کوم چې دا به د تاریخ د بېرحمانه قضاوت د څپېړې لاندې راشي. په کار ده چې طالبان هم ځان د خپلو حمایت کوونکو له
د دې ترڅنګ د سولې په اړه د ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو د مشورتي کنفرانس یو شمېر ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان نامشروع لاسوهنې بندې کړي. دوی له طالبانو هم وغوښتل چې نور تاوتریخوالي ته نه ووایي او د جګړې پر ځای د خبرو اترو لار غوره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې سلګونه دینی عالمانو یو فتوا خپره کړې ده چې د دې فتوا له مخې په پاکستان کې ځانمرګي بردونه حرام دي. پر دې فتوا په پاکستان کې د ټولو مکتبه فکر علماو او د سلګونو مشرانو اتفاق سوی دی، خو آیا خوش پوښتنه دا ده چې دا به تر کومه حده عملي کړل سي او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
د پاکستان څخه باندې اتل سو دینی عالمانو د نهي پورزو فتوا ورکړه چې پاکستان کې ځانمرګي بریدونه حرام دي. دا فتوا په یو کتابي شکل کې ورکړل شوې چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په ډاګه کړه. د پاکستان اسلامي نظرتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي د دې فتوا به ځکه اثر ډیر زیات وي چې دا لومړی وار دی چې پر دا قسمه فتوا د پاکستان دننه د ټولو مکتب فکر علماو او مسلکونو مشرانو اتفاق دی او د پاکستان ریاست یې په رسمي توګه ملاتړ کړی. نوموړی وایي حکومت پلان لري چې دا فتوا عملي او د تشریح لپاره یې ګامونه پورته کړي.
دا به اوس عام کیږي. نن هم ځنه علما راغلي هغوی دا غوښتله چې د دې فتوی او د دې اعلامیې اوس عام کول او د دې تعارف ځای په ځای په جوماتونو کې په میډیا باندې او نور چې کوم داسې ځایونه چې خلکو سره د دې ارتباط وي چې په هغوی باندې د دې فتوی هلته خلک خبر شي.
په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی او د سرخار اسلام آباد په ګډون د هیواد په یو شمېر برخو کې د وسلوالو لخوا ځانمرګیو بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ جوب لړولي، تر دې مخکې هم په دې هیواد کې یو شمېر دیني عالمانو خودکش حملې حرامې ګرځولي. خو د ټولنیزو چارو پوه او د اورپکیتوب مفکورې په نامه د کتاب لیکوال خادم حسین وایي تر څو چې د پاکستان په تعلیمي نصاب او رسنیو کې د سغدریزۍ مواد موجود وي، نو تر هغو د ورته فتوو نتیجې مخې ته نشي راتلی. نوموړی وایي باید چې په دې فتوو کې دا خبره شامله کړل شي چې یوازې پاکستان کې نه، بلکې د نړۍ په هر ځای کې او د ټولو وسلوالو ډلو لخوا ځانمرګي او نور بدونه د اسلام له پلوه حرام دي.
دا موثر نه ګرځي په دې حساب کې، مطلب دا وایي چې پاکستان کې دا ناجایز دي. دا خبره دا چې کوي چې یعنی که فرض کدا په بل ملک کې یا د سرحد نه پرته کې یا غرب غاړې ته کې یا شرق غاړې ته کې، نو خیر دې کېږي دا غي جواز شته
کیږي. اسلام آباد کې انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی چې د سوری لاندې یې یاد فتوا جاری کړل شوی، د دې وایس چانسلر ډاکټر معصوم یاسین زئی بیا وایي چې دا فتوا د پاکستان د مروزی حالاتو په رڼا کې جاری کړل شوی او د دې اطلاق هم یوازې پاکستان کې کیږي.
دا خو خودکش حمله چې دا موږ خو دا کوم خبره چې موږ کړی دا ان دی پرسپیکټیو آف پاکستان موږ چې کوم اشاره دا ورته اشاره و دی ته چې پاکستان کې کم ماریزی حالات موږ بل ځای تچ کړی نه دی نه مطابق منشن کړی دی، موږ صرف خپل د ملک خبره پاکستان کې کړی ده.
دا چې په یاد فتوا کې په کومو دلایلو ځانمرګي بریدونه حرام ګرځول شوی، پر دې اړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وایي
چې څنګه په قران پاک کې د نفس حرمت ته، د انساني جان حرمت ته، د غل ژوند او د جائیداد او د مال حرمت ته، نو دا غو بنیادی اساس ته چې په هغه باندې دا فتوا راغله.
په امریکایي براون پوهنتون کې د کاسټ اف وار په نامه څنګه چې د جنگونو په اړه څېړنه کوي، د دې لمخې په پاکستان د 2001 کال نه تر د 2018 کال د جون میاشتې پورې پترګری او د دې پر ضد جنگ کې څه باندې 16,000 کسان وژل شوي او شاوخوا 16,000 نور جوبل شوي.
د جنوبي وزیرستان مسعود قبیلې مشرانو په سیمه کې د ماینونو د نه پاکېدو پر ضد جرګه کړې ده. د جرګې ګډونوالو ویلي چې اړوند حکومتي او امنیتي چارواکو خپلې ذمهوارۍ نه دي پوره کړې. سلام مسعود، په دې اړه حال راکوي.
په جرګې کې موجود قبایلانو د هغه ستر پټینی غندنه وکړله چې د قوم له مخې په سیمه کښې په زرګونه ماینونه پراته، د ذمهوار محکمې چارواکیو یې تر اوسه پورې د پاکولو ذمهواري پوره کړې نه ده او دغه ماینونه پله پسې د ځاني مالي زیان باعث ګرځېږي. جرګې ته راغلي مخشینی بریګیډیر قیوم شیر مسعود په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
په اتفاق دا وویل چې پورته د تا ریبلیټیشن چې موږ ورته وایي، دا ریبلیټیشن مطلب پوته نه شي که موږ واړي کې وړ کې جنکې ښځونه ساړي محفوظ نه وي که نه. هره یوه مینده بعد خبر وشي چې څوک په ماین وراتی دی، یا شهیدون شول، یا لوسینه او پښې پرېدي که نه. موږ آرمی ته وایي چې دا علاقه ده د موږ د پوره صفا کړو، که د غوړي چې موږ په دا علاقه کښې پوره من ژوند تېر کړي که صفا نه شوله، موږ واپس روشي که نه، دا علاقه بیا پنډول نه دو که نه، بوداول نه دوکانه.
مخشنی ایجنسی کونسلر سعید انور ووه
چې یت تر بچون په ماینسینه باندې ووراتل، مو خیال دی دا د بین الاقوامي لاز هم وایلیشن دی. هغې په باره کښې جرګه وه. جرګې دا نن فیصله وکړله چې که چېرته وزیرستان میشته کلیر نه شه، نو میږو دوه درې سټپس وي، خو بیا جرګه فیصله کوي. یو دا سټپ دی چې میږو وزیرستان بالکل خالي کوي، ویلې چې مو بچی محفوظ نه وي، د مو د بچي پښه لوس محفوظ نه وي، نو دغه وزیرستان مو ته ضرورت نشته. چې که چېرته د میش دا مسله حل نه شوله، دا کومو قائد پر امن احتجاج اغه پر کاوی 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 چې څو پر میش دا مسله حل نه وي.
د مسعود فلاحی تاریخ مشر شرپا مسعود سویای واروی زنه
مسلسل لاس کولا د پاکستان په کونا کونا ش متاثرین زندگی ته رکړه. نن یې د امن ژغ وک چې وزیرستان سه امن روغی، خلک لکه ته واپس ورسېده. ورته هر درې مورز دا واقعیت کیږي، مینه نه شختی پابنه بچون لګیږي، چاپ شه پرشوي، چالو سینا پرشول. میش دا پر زور مطالبه د چیف اف آرمی سټاف نه کوي چې په ایمرجنسی بنیاد د واکن نه، ډی خان کین نه، د گوجروالا نه تیمینا روشی فوری تور بنه دا وزیرستان په صحیح معنی کلیر کو
په ګومل.
مشال ریډیو ته غوږ یاست او د وخت کمل ما قبل من دغه ریپورت پر ونه چلولای شول. ته د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپو مالکانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د سوي تاوان ازاله ورکړي. دوی وایي چې په لسګونه پېټرول پمپونه یې په جګړو او پوځي عملیاتو کې تباه سوي دي، خو حکومت ورته هیڅ مرسته نه ده ورکړي.
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو اتحادیې په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال له وفاقي حکومته غوښتنه کړې ده چې د ضربې عذب په نوم په پوځي عملیاتو کې د هغوی د تیلو پمپونو ته د غوښتي زیان تاوان دي دوی له ورکړي. د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د اتحادیې مشر ملک رقیب ګل خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
دا د شاول نه ونڅه رزمک پره، رزمک ناونتا گڑیوم پره، دے گڑیوم ناونتا دے شوے پره، دا پیٹرول پمپینا ٹول رنگ دی، دا میشتا اسلام آباد گوندے پراپرٹی دو، یہ مو وینا بائی دیرنا خلیم ترخی دی، وطن تباب و بربو دائی، ٹینکونا ورتی، یونٹے ورکے دی، کانوبی ورکے دی، دا شاینستا پشیوی، خالی تشوی، ڈیزل نشتا پکسے، آپا تا بیا میشتا رشتا چی تشو چایوارو.
د وزیرستان د نېشنل یوت په نوم د ټولنې مشر محسن داول مشال ریډیو ته وویل چې د وزیرستان مقامی انتظامیه دغه تاوان نشي ورکولی او وفاقي حکومت دی دې لړکی اغیزمن شوي خلکو لپاره د یو خصوصي پیکج اعلان وکړي.
دا دون غټ نقصان شوی ځکه چې اویا او خوشا اویا تقریبا پمپونه پاغه پمپونه کې دنا سامان پاغه کې ټینکونه پاغه کې یونټ وي دا یو یونټ کې تقریبا 12 لک روپے دی پاغه کې دنا د کرونو روپو به تیل او پټرول او ډیزل دا نقصان دون زیات چې لکه د لوکلو خبر دنا ځکه مونږ د وفاقي حکومت ته دا مطالبه کوو چې به مونږ ته خپل معاوضه ملاوي شي مونږ خپل پټرول پمپ یې بیرته روان کړو کم نقصان چې مونږ سوی دی هغه مونږ ته راکړي شي
د پټرول پمپونو د ایتیاری مرستیال مشر ملک رپی الدین وای شمالی وزیرستان کې اوس هم ټول پېټرول پمپونه ندی بحال شوی
تقریبا دا 25-30 پېټرول پمپونه به کولاوی او دا نه مکمل باندې هغه سزن علاقه کلیر ندی هغه باندې او چې کوم علاقه کلیر دی هغه سزن پمپونه هغه سیا باندې پدې واسې شتنه چې زو بر پم چلو کا اوس یې په نقصان شوم لګیای او بل مونږ چې کلا مونږ ته وځي تاسو واپس لاټ شي مونږ واپس وکړل مونږه کتابونه حل ته پاتې شول دې کار دې 2 کروڑ 3 کروڑ 1 کروڑ دا پمپونه قرضا وا کتابونه مکمل ار شي پیٹرول بھی نہ ڈیزل بھی نہ موبائل بھی اور غنا بادا کرتے کے تبنا میں قتل یو سیس پر پیٹرول پمپ کے وہ پیٹرول پمپ کے موجود نہ ہو
د وفاقی حکومت چارواکو لا تر دې دمه د شمالي وزیرستان پېټرول پمپونو ته د غوختي مالی زیان په اړه سندې ویلي او نه هم د دې خلکو د بیا ودانې لپاره س ځانګړي پالیسی اعلان کړي ده غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خبر ایجنسی انتظامی چارواکو اعلان کړی دی چې د جنوري له 1.5 نیټې به افغان وګړي پر تورخان دروازه پاکستان ته ننوتو پر وخت کمپیوټري پاسپورټونه ښکار کوي او هغه په خواني کافي باندې به د ننوتو اجازه نه وي دغه هغهام د دوی په وینا د پولی د سنبالولو پالیسی له مخه اخیستل شوی دی خو خلک وایي د کمپیوټري پاسپورټونو ترلاسه کولو لپاره دا وخت ډیر کم دی فرهاد شینواری نور حال راکوي
د خیبر انتظامی چارواکو لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جنوري 1.5 نیټې نه پس به یوازې هغه افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته در داخلي دوه اجازه ورکوي چې چا سره کمپیوټرایزډ افغان پاسپورت وي په تورخم کې د دغه خبرتیا یو شمیر بینر هم په دیوالونو لګول شوی د پاکستانی چارواکو لخوا د دغه پریکړې په اړه لا افغان چارواکو څه نه دی ویلي د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ تر لاندې د 2018 کال د جون میاشتې رئیسې پاکستانی چارواکو په تورخم کې سختي شروع کړې او پاکستانی وګړو لپاره هم په تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره سفري اسناد او شرط ښایي او بغیر پاسپورټ افغانستان ته نشي تلای او دواړو خواوو ډرایورانو او سوداګرو لپاره هم دغه شرطونه برقرار دي خو بیا ځنې سوداګر وایي باید د پولی دواړو خواوو ځایي خلکو سره دی نرمي وکړی شي دا ځکه چې دې سختیو سره په کاروبار ډیر اثر شوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانسپورت کارکونکي حاجی نصر خان مشال ریډیو ته وایي چې دغه نیټه ډیره کمه ده او باید دا دی وغځول شي
یو سړی دغه سره ساده پاسپورت یو سړی دغه سره کمپیوټرایز ده دا ایکدم سختی خو نه پکا جنوری لاسٹ یاد کرے 31 جنوری کی وجہ لکھنو خلق باؤنڈری اگستی بے خلق بیماری کے
په تورخم کې د نو قوانینو په حق لا د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس یو مشر ضیاء الحق سرحدی وای چارواکی وای واضح دی اڑختا د تورخم د بادشاہ مین په پاکستانی سکولونو کې داخل افغان ماشومان ته په یو مخصوص کارت باندې د تلو راتلو اجازه ورکړل شوې ده او ناروغ افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه کې د ډاکټر سہولت ورکړی او سخت ناروغ تن ته د چیک اپ نه پس په اسانو شرطونو سره د را داخلي دو اجازه ورکوي د تورخم پولیټیکل چارواکی وایي چې د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسۍ عملي کولو نه پس په زرګونه افغان وګړو سفري اسناد جوړ کړي او د مخکې په پرتله اوس ډېر خلک په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ ته ترجیح ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پښتونخوا کې د سهار 9:00 سوي دي. ملیحه امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کوټه کې د ناڅرګند وسوالو په ډزو دوه پولیس والا وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دا پیښه نن سهار د کوټې په ډبل روډ اکرم هسپتال ته نږدې هغه وخت رامنځته شوه کله چې دغه پولیس والا له خپل کور نه په ساده جامو کې په موټر سایکلونو دفتر ته روان وو. پولیس وایي دا د دفي وژنې پیښه ده. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي چې د امریکا د تیر کال نوې افغان ستراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته نږدې دی. پرون په نیویارک کې خبریالانو ته د هیلی دا بیان د هغو رپورټونو پر مهال مخې ته راغلی چې ګواکې روان اونۍ د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د طالبانو استازیو د سولې مذاکراتو د بحالولو په باب خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي او له هغو هیوادونو سره د اړیکې پرېکړې چې په افغانستان کې سوله نه غواړي. دا خبره نوموړي د چهارشنبې په ورځ د سولې په تړاو یوې غونډې ته د خبرو په وخت وکړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر ساخیلوال وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې اوس هم ترینګلتیا ده چې د لرې کولو لپاره دوی هڅې کوي. پرون په پېښور کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په ساخیلوال وویل مشال ریډیو ته وویل چې بیا هم خو اړیکو ته خوشبینه دی. پرون د جنوبی وزیرستان پټان کې د دریو محسودو قبایلیانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې په سیمه کې په ځمکه کې دننه په زرګونو خښ کړل شوو ماینونو د پاکولو سمدستي بندوبست وکړي. د جرګې ګډونوالو غندنه وکړه چې د هغو ماینونو د پاکولو ذمهواري څوک نه اخلي چې په سیمه کې د انساني ژوند لپاره یو ګواښ دی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتیرش له هیوادونو غوښتنه کوي چې د خپلو حقو اندېښنو له امله دی د ایران او نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ته نقصان نه رسوي چې په منځني ختیځ کې د تهران د غیر اټومي پوځي فعالیتونو په اړه لري. او د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې د امریکا پوځ به په راتلونکي کې هم په شام کې موجود وي چې دا ډول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بیا سر راپورته کولو مخنیوی وکړل شي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه سندرې جادوګری وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه هارون باچا دی.
سلیم شهیز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي هنرمن استاد سراهنګ څو سندری او دغه د ژوند د هنر په اړه لند معلومات ترکو. سراهنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر کچ د موسیقۍ منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقۍ زده کړې زیاتره په هند کې وکړې او خپلې دغه لاسته راوړنې د افغاني موسیقۍ د ودې او بډاینې لپاره وکارولې.
I'll be there.
دی خبر
ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ کړي د استاد سراهنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړی زده کړو په اړه دا سره ته وویل. استاد
سراهنګ د اصلي خپل محمد حسین سراهنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1902 هجري شمسي کې د خواجه خورده کې کابل یا په خرابات کوڅه کې دغه تولد شوی دی. دغه پلانای کورنۍ هم هنرمندانو یو د اول سر کې د خپل پلان سره شاګرد شو. د دې سره چې مکتب هم لسته د پلان سره شاګردي وکړه. پلان چې د استعداد وکړه چې د ښه استعداد لري په موسیقي کې د نوښت کولای شي نو د هندستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد شو چې هغه د پټیاله سب موسیقي بنیانګزار دی. پوره شپږ کاله شاګردي وکړه د استاد عاشق علي خان سره او کله چې بیرته وطن ته راغی نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو تر څو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو په تحلیل او دغه کې مهارت پیدا کړ. یعنی بیتل شناسی راغله شاګردي وکړه.
بیدل بینال وغداری دام گایی است خاموشی از خاطر سیاد میبرد از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم از این حسد قفص روزه دو نفسم دید آزادم که یا نامی روان سیار دو خوش دارد Thank you. دلم تو کوی جانو کاروانی نلب که آنو میرا بود سیار دو خوش داره پا
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سره هنګ د ژوند او هنر په اړه معلومات جمع کړي وایي. نوموړي د افغانستان له ملي رادیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شول. د وحدت په خبره استاد سره هنګ په هند او همداراز د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. د زیاتوي د هند کلکتې او الاباد په هنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
رادیو افغانستان سره همکاري درلودله ترڅو په 1990 هجري کال کې یو فیسټیوال د پامیر په سینما کې چې په دغه فیسټیوال کې استاد قاسم افغان او استاد بلغ غلام علي خان دوی هم موجود و د نورو استادانو سره دا د ښاروالۍ د فرهنګي ټولنې لخوا نه دا فیسټیوال جوړ شوی چې په دې فیسټیوال کې استاد سراهنګ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو. بیا په همدې کال باندې د ښاروالۍ لخوا نه دته د استاذۍ لقب هم ورکړی شو. د نورو لقبونه هم اخیستي دي چې هغه په هندوستان کې اخیستي دي. د کوه موسیقي لقب یې د هندوستان د چنډیګر د پوهنتون نه اخیستی دی. د ماسټر، ډاکټر او پروفیسور د موسیقي القاب یې د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون نه لاسته راوړي دي. او د سرتاج موسیقي لقب د هند الاباد په مرکزی پوهنتون کې ګټلې دی. همدارنګه د شیر موسیقي لقب هم د الاباد د مرکزی پوهنتون نه اخیستی دی. په هندوستان کې ډېر کنسرټونه ورکړي دي او ډېره کلاسیک موسیقي هلته راګولې ده. همداسې آسیایي ممالکو ته زیات سفرونه شوي دي او زیاته موسیقي هلته راګولې ده. د یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی د طرب موسیقي په نامه چې د موسیقي اساسات یې په دې کې بیان کړي دي او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړي دي. جب نوجوانی کو دیکھا جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا جوانی نے ہنس کر جوانی لٹا دی.
عزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت عزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت اسی ضد پہ ہم نے اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی ابھی تک حسین و جوان ہے وہ گلیاں ابھی تک حسین و جوان ہے جہاں ہم نے اپنی جوانی لٹا دی
د مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ته خوږی اوریدونکو داونه پکې د هندي کلاسیک موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سراهنګ سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوري. د ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شو افغان هنرمندانو ژوندلیکونه یا بایوګرافیانې یې تیاری کړي دي وایي د افغانستان خلک د استاد سراهنګ پر هنر مین ول او هغه ته به محفلونه جوړول. د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول.
استاد ډیر شایقین لرل او ډیر اوریدونکي لرل، همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیستل، خو د اشعارو انتخاب دومره قوي او دومره خو چې د عبدالمعالی بیدل ټول شعرونه به د خپلو سندرو کې کمپوز کول، په هغه باندې به کار کول، ډیر مینهوال ډیره مینه ورسره لرله. په همدې وخت کې د په راډیو افغانستان کې هم یو پروګرام لاره چې کلاسیک موسیقي درس ورکو، او د راډیو افغانستان لخوا نه به د شپې لخوا نشریده. حتی محلی سندرې هم د پټیر هغه لوړه سویه باندې ویلې دي، او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د راډیو افغانستان په شیف کې د دا اثر شته.
چمنت بر بهار منت هاست که گل با دست تو از شاخ تازه تر ماند.
د کلاسیکی بندش ترڅنګ استاد سره هنګ یو شمېر نور بندشونه هم په پښتو ژبه ویلې دي. فضل الرحمن وحدت وایي استاد سره هنګ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړو چې د هنر مینوال او شاګردان به لیدو ته هم هلته ورتلل. وحدت زیاتوي استاد سره هنګ د یو شمېر شاګردانو ترڅنګ خپل یو ورور او همدارز یو خوري ته خپل هنر انتقال کړی او غوی لګیا دي د استاد د کلاسیکي موسیقۍ سبک مخته وړي.
په کابل کې خرابات په خپل اکاډمي حیثیت لري، ټول هنرمندان دلته بودوباش لري او شاګردان راځي، دوی هر یو ځان ته ذهن لري، کورسونه لري، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي. نو د هم شاګردان روزلي دي، یو خپل خورایي او شریف غزان په نامه دی، هغه د شاګرد الطاف حسین زوی، هغه هم د شاګرد همداسې ورور دی، هغه هم د شاګرد چې د په سب باندې اوس غزل وایي او کلاسیک موسیقی لګی. نور د شاګردان زیات شته چې د غیاب کې د دنه زده کړه کړې ده. کله چې الطاف حسین کابل کې وي، اکثر وخت په خارج کې وي، بیا راځي کابل ته، بیا نو په یادو استاد باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي، داغه په کلاسیک موسیقي، داغه په غزل باندې، داغه په نورو د ژوند په دغو باندې، په زده کړو باندې چې د کړي دي او شاګردان روزلي دي، هغه کوم څه چې ته سره وو د دوی په یاد باندې غونډې کېږي او د دوی یاد تازه کېږي.
فضل الرحمن وحدت وایي استاد سره هنګ دی و خواخوږي او ملنساره شخصیت مالک وو. هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړل او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول، هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
ډېر نیک برخورد انسان وو، همیشه خوله د خندا ډکه وه، د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ځن حضور به شوی. نو ډېر نیک برخورد لرو، حتی د هنرمندانو سره، د عامو خلکو سره، د نور ګاونډیانو سره، د رسنیو سره، د دې ټولو سره د ډېره نیک رویه او ډېر ښه د ښه خلقت انسان و. استاد ته قلبي تکلیف و، جسمانه لږ ذره د ښه و، نو دته تکلیف قلبي پیدا شو او بیا په ابن سینا شفاخانه کې د بستر و چې د 1401 هجری کال د جوزا په 14 نیټه عمر ته په حق رسیدو. بیا راغی چې د دوه جنازې راوړل خرابات ته، د دې لپاره چې ټول خراباتیان په دبان راټول شي، د دوه کور خپل په مکریانو کې بیا بیا وروسته د دینه د دوه جنازې ویوړه مکریانو ته. د کابل ډیر فرهنګیان، حتی دولتي مقامات، دولتي مقامات ټول د دوه جنازه کې موجود وو، او ډیر په عظیم شان شکل باندې د جنازه بدرقه شو او په شهدای صالحین کې خاورې ته وسپارل شو.
اوریدونکو، د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د هندي موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سره هنګ د ژوند او هنر په اړه لند معلومات واوریدل. د خبرونه د پای په شیبو کې د استاد دیو بل سندره چې په پښتو یې ویلې واوري، او ما هارون بچا ته اجازه ترا کوي په مخامخه.
Bye.
Oh,